بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانی او زمانون ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1408 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 23مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 23مه او د 2023 میلادي کال د فروری له 12مه نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د سلواغې 23مه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیزه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې نوښتونه نومې 19 پروګرام اورېو. بیا هم د په انګلستان کې د سلطنت حقیقتونه تر عنوان لاندې یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبوسئ، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل خلکو د سلواغې د 23مې په لاریون کې دښمنانو ته کلک ځواب ورکړ. د پاکستان په لاهور کې هم د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزې او د ملي جشن دستوري وشوه. پاکستان د سوریې له زلزله ځپلو څخه په ملاتړ ژمنواله خودلې ده. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په ترکیه کې له زلزلې وروسته اویا ټکانونه ثبت شوي، او په نیواکي قدس کې د استشهادي عملیاتو له امله دریم صهیونیستي هم هلاک شو. هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سلواغې د 23مې نیټې د لاریون ترڅنګ وویل د ایران ولس په دې لاریون کې دښمنانو ته مضبوط ځواب ورکړ. د سلواغې د 23مې نیټې د یوم الله لاریون د ایران په 1400 ښارونو او کابو 1800 کلو کې ترسره شو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ایران پریس خبری آژانس ته په ځانګړي مرکه کې د اسلامي انقلاب له ساتنې څخه د خلکو ملاتړ ته په اشاره سره څرګند کړه. د ایران ولس تل له حکومت ملاتړ کړي او د جمهوری اسلامي نظام تر ټولو ستره پانګه همدا خلک دي. هغه ټینګار وکړ د ایران د حکومت او مسؤلانو دنده ده چې د خلکو لپاره ډیر ښه حالات او شرایط برابر کاندي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاندوی د اټمی مذاکراتو په نوي پړاو کې د موافقې د مسودې تیارېدو ته په اشاره سره وویل لویدیځوالو موافقې ته لرسېدو ډډه وکړه. د فارس خبری آژانس خبر لمخې د ایران د خارجه وزارت وایاند ناصر کنعانی د دامغان د خلکو په زوګناک ټول کې چې پرون یې د سلواغې د 23مې نیټې په لاریون کې ګډون کړی و څرګند کړه. د اټمی مذاکراتو په نوي پړاو کې هم د مرکچی لوري لازماتونه او وعده خلافی ولیدل شوه. کرانی زیاته کړه اروپایانو په داسې حال کې چې د نظر وړ موافقه د فاینل کېدو لور ته روانه وه او نتیجې ته پر رسیدو وه یو بل لار خپل کړه. د ایران د خارجه وزارت ویان په دې خبرې سره چې په دې منظومان کې امریکایانو هم تل هڅه کړې ده چې د پوره شو ژمنو اپوټه لاړ شي څرګند کړه. دا کار د برجام یعنی ایټمی موافقې په بهیر کې هم ولیدې شو، ځکه چې هغوی د خپل لاسلیک په اپوټه په دغه موافقې کې خپل بشپړ ژمنه په یو طرفه ډول ناڅه وګڼله. کنانی هم دا شان وویل د اسلامي انقلاب له بریالیتوب نه په ورسته کلونو کې د ایران د ولس خلاف د لویدیځ نړۍ بندیزونه تل د ایران د ایټمی فعالیتونو په شمول په مختلفو پلمو لګیدلی دي، او هغوی په خپل تعبیر هڅه کوي چې د اسلامي جمهوری نظام خلاف فلجونکي او بې مخینه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګرۍ په کوربتوب د اسلامي انقلاب د څلور څلوېښتمې کلیزې جشن ولمانځل شو. د پاکستان په کلتوري زړه لاهور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځې او د پرتمین اسلامي انقلاب د بریالیتوب دغه جشن د انقلاب د مینوالو او د پنجاب د مشهورو شخصیتونو او چارواکو په ګډون سره ترسره شو. د ایرنا د خبر له مخې د پنجاب گورنر او په دغې صوبې کې د پاکستان د فیډرل حکومت جگپوری استازي محمد بلیغ الرحمن د ایران د ملي ورځې د شاندارو دستورو د ځانګړي میلمه په توګه په لاهور کې د ایران سر کونسل مهران معاهد فرتا د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې مبارکي ورکړه. په دغو مراسمو کې د پنجاب یو شمیر صوبایي چارواکو د ځینو هیوادونو سر کونسلرانو او سفارتکارانو د سوداګرۍ د ټولنې کسانو او د کلتوري او علمي ارګانونو یو شمیر مسؤلانو هم د پاکستان د ځینو سیاسي او مذهبي شخصیتونو ترڅنګ ګډون کړی و. په دغو دستورو کې د ایران کونسول جنرال ښاغلی معاهد فر وویل نن د ایران اسلامي جمهوری نظام له پخوانه لا پیاوړی د عزت عظمت او خپلواکۍ په لار روان دی، او د صلح ثبات او آرامښت لرونکي سیمې د رامنځته کولو الهام بخونکی دی. هغه د ایران خلاف د نړۍ د مستکبرانو له ټولو بندیزونو او دښمنیو سره سره د ساینس او ټیکنالوژۍ په ډیرو ډګرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کامیابۍ ته هم اشاره وکړه. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. پاکستان د سوریه له زلزله ځپلو څخه په ملاتړ ژمن دی. د ایران له لارې سوریه ته د پاکستان د انساني مرستو د ټرکونو له لیږلو سره هم مهاله د پاکستان وزیر اعظم له وروستۍ زلزلې نه پس له سوریه څخه د ملاتړ لپاره د اسلام آباد د ژمنې اعلان وکړ. له اسلام آباد د ایرنا د رپورټ له مخې شهباز شریف د سوریه له وزیر اعظم حسین اورنوس سره په ټلیفوني تماس کې په سوریه کې له وروستۍ ورانوونکې زلزلې او له عملی د زرګونو کسانو لمړینې نه پس د پاکستان د خلکو او حکومت د تسلیت او خواخوږۍ مراتب اعلان کړل. د پاکستان وزیر اعظم همداشان په دغه زلزلې کې د خپل کورنۍ له یو شمېر غړو سره یو ځای د سوریې د وزیر اعظم د خور د وفات تسلیت ووایه. د پاکستان او سوریې وزیر اعظمانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې وکړې چې پرون د سوریه او ترکیه د زلزله ځپلو لپاره د پاکستان په انساني مرستو بار 14 لارې د ایران لزمکنه لارې لیګل شوې دي. دغه لارې به په دغه لسورزنی سفر کې د مرستو جوپا په ترکیه او سوریه کې زلزله ځپلو ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم په دغه ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د اسلام آباد حکومت د زلزلې له امله لرامسته شوی کړکې چې ورسته له سوریه څخه هر ډول ضروری ملاتړونه وکړي. په تیرو سلی رشته ساتونو کې په ترکیه کې له زلزلې وروسته او یا ټکانونه ثبت شول. د اروپا او مدیترانه د زلزله نگارې مرکز تیره شپه وویل چې د شنبه په ورځ په ترکیه کې د زلزلې او یا ټکانونه ثبت شوي دي. د ایرنا د خبر له مخې دغه مرکز ویلي چې د یادو ټکانونو یا آفټر شاکس شدت له 3.4 ریکټر وو. دغه ټکانونه په داسې حال کې دي چې د تیرې اونۍ په دوشنبه د 2.8 ریکټرو زورورې زلزلې د ترکیې جنوبي او د سوریې شمالي سیمې ولړزولې او سخت د سر او مال تاوانونه واړول. د دغه زلزلې له امله کابو 1.5 تنه مړه شوي او تقریبا 90,000 نور زخمي شوي دي. په زلزله کې په ترکیې کې استوګن د افغانستان سلګونه کسان هم مړه شوی دی. په نیواکی کوڅ کې د استشهادي عملیاتو له امله د دریم صهیونستي هم هلاک شو. د هغو استشهادي عملیاتو په نتیجه کې چې تیره جمعه په نیواکی کوڅ کې ترسره شول تیر ماښام یو بل صهیونست هم په هلاکت ورسید. په نیواکی قدس کې د وړمې ورځې په عملیاتو کې چې د شهید حسن خراقې لخوا ترسره شو، دوه صهیونستان وژل شوي او و نور زخمی شوي وو چې د دریو حالت پکې خراب وو. د شهاب خبری آژانس د خبر له مخې په نیواکی قدس کې یو روغتون خبر ورکړ چې یو بل صهیونستي هم په دغو استشهادي عملیاتو کې د سخت ټپکېدو له امله پرون مړ شو. او په پای کې یو سپورتي خبر ته پام وکړئ. د ایران د هاکی ملي ټیم امریکې ته په ماتې ورکولو سره په نړۍ کې دریم نمبر شو. د ایران د انډور هاکی ملي ټیم د نړیوال کپ د دریم نمبر لپاره په سیالۍ کې امریکې ته په ماتې ورکولو سره بریالی شو. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د 2023 کال د هاکی د نړیوال کپ د سیالیو د دریم نمبر لپاره شوې سیالۍ پرون په جنوبی افریقا کې د ایران او امریکې د ملي ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې په څلور ګولونو برابر شوه. دا شاندار لوبې نتیجه پینالټیو ته پاتې شوه او ایران په پینالټیو کې امریکې ته 3-2 ګولونو ماتې ورکړه. دا شاندار د ایران د هاکی ملي ټیم په سالون کې د ننا یا انډور هاکی د نړیوالو سیالیو دریم مقام وګټه. ایران له دې مخکې هم امریکې ته په ماتې ورکولو توانېدلی و. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو کا درمن اوریدونکو زمنګ سیاسی تبصرہ د سلواغه د 22 چې پرون و دا باندې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په حق لدنو پام ورته وکړي. د 1450 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22 نیټه، یعنی د 1950 میلادي کال د فروری د میاشتې په 11 د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران د خلکو اسلامي انقلاب خپل اوج ته ورسېده او بالاخره د مسلمانو خلکو مبارزو نتیجه ورکړه او په ایران کې 2500 کلن پاچاهي او د پهلوي رژیم څخه د پاسه 50 کاله ظلم لمنځه لاړ او په الهي غوښتنه د ایران د اسلامي جمهوري نظام جوړ شو. په تیرو څخه د پاسه 40 کالو کې په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او پوځي اړخونو او برخو کې د ایران ستر بریالیتوبونه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د اسلامي جمهوري نظام د ټینګېدو په سیوري کې رامنځته شوي دي. په حقیقت کې د 1450 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب بریالیتوب د ایران په 2000 کلن تاریخ کې د بدلانه پیچومې ګڼل کیږي. د ایران دغه اسلامي انقلاب د سیاسي او ټولنیزو او کلتوري او اقتصادي بدلونونو په شمول د ایران د ټولنې په بیلابیلو ډګرونو کې د بنسټیزو بدلونونو سبب شوی دی. د اسلامي انقلاب ارواښاد لارخود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې د سلواغې د میاشتې په 22 نیټه ستر بریالیتوب ته د اسلامي انقلاب تر رسیدو پورې د دغه انقلاب په سخته لاره کې د ایران د ستر ملت مشري او لارښوونه په غاړه لرله. د ایران په اوسمهاله تاریخ کې یو بې بدیله شخصیت و او هغه د ایران په اوسمهاله سیاسي او تاریخي بهیرونو باندې اساسي او پریکنده اغیزه شیندلې ده. د ایران او د اسلامي نړۍ د تاریخ د دغه ستر شخصیت د رحلت د څه د پاسه 150 کلونو له تیرېدا وروسته اوس هم د امام خمینی افکار او تفکر د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام مخته د بلې ډیوې په شان دی او د هغه نوم او خاطره د ایران د ملت په زړونو کې ژوند دی. اسلامي انقلاب ته پرسیدو او د خلکو د پاسون د هدایتونکو او د اسلامي انقلاب د مشر په توګه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حق لا باید وویو چې هغه یو تدبیر لرونکی، زړور، متفکر او د وخت او د نړۍ له مسایلو څخه خبر مشر و چې له نوو راودو په ګټه پورته کولو سره تر ټولو ستر اوسمهاله انقلاب هدایت کړ. امام خمینی د انقلاب په وخت کې د تاریخ جوړونکي د استثنایی او کارازمیاتیک څیرې په توګه څرګند شو. هغه انقلاب چې امام خمینی رحمت الله علیه بیرغوال وو او بنسټګر یې وو، وتوانېده د سلواغې د میاشتې په 22مه نیټه د اسلام له څیرې دوړې لرې کړي او له 1400 کلونو وروسته د عدالت تګي نړۍ ته د اسلام حقیقي څیره ور وښایي. په همدې دلیل چې د ایران اسلامي انقلاب په اسلامي دنیا کې د امام خمینی په انقلاب پیژندل شوی دی. امام خمینی رحمت الله علیه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه، بخنه غواړم، امام خمینی رحمت الله علیه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه په مستکبرانو او چورتالان کوونکو باندې د ایران د ملت د بریالیتوب پیلامه، د تاغوتیانو د ظلم، د حکومت د ټغر د ټولېدو پیلامه، په دنیا باندې د الله د حکومت پیلامه، د اسلامي عدالت د بیرغ د رپولو پیل او د مستضعفانو د ویښتیا پیلامه بللې وه. په عین حال کې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د ورځې په توګه د نړۍ د خلکو لپاره یوه مهمه او ژوره پیښه بللی شو. د شلمې میلادي پیړۍ دغې سترې پیښې له یوې خوا د نړۍ د استعماري ویش او د سلطې د نظام په چوکاټ کې د استکبار سیاسي معادلات ګډ وډ کړل او له بلې خوا یې لویدیز په تیره بیا امریکا ته اړونده تر ټولو ستر رژیمونه، یعنی پهلوي رژیم، نسکور کړ او د ایران په ستر او پراخ هیواد کې د هغه ستراتیژیک، اقتصادي او جیوپالیټیک اهمیت ته په پام سره یو ستر بدلون رامنځته کړ او یو ځل بیا اسلام په نړۍ کې د ټاکونکي قدرت په توګه مطرح شو. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی فرمایي، کچیرې زمونږ اسلامي انقلاب او امام خمینی نه وي، او کچیرې اسلام په ایران کې د انقلاب او د بدلون په رغوال نه وي، نو داسې هیڅ هیله نه وه چې د امریکا لسپکاوي د ډک جهنم سلطا او د پهلوي د ظلم د ظالم ډکټاټور حکومت په دغه هیواد کې ختم شي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ترانو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 23مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 23مې او د 2023مه میلادي کال د فروری له 12مې نیټې سره سمون خوري. یو زر یو سو شپږ نوي کاله پخوا د 248 هجری قمری کال په رجب میاشت کې ابو حاتم سهل بن محمد سجستانی وفات شو. ابو حاتم په قرآنی علومو، حدیثو، ادبی فنونو او شعرونو کې ماهر وو. هغه د دې باوجود چې د عبادت زده کړې او د قرآن کلیم تعلیم او تلاوت سره مینه درلودله، له اجتماعي چارو څخه هم غافل پاتې نه شو. له ابو حاتم څخه پریمان آثار په یادگار پاتې دي چې عرب القرآن او اخلاق الانسان ته اشاره کولی شو. ابو حاتم یو سل پنځه څلوېښت کاله وړاندې د 1299 هجري قمري کال د رجب په یوویشتمه نیټه یو لوی عالم آیت الله صدرالدین صد د عراق په کازمین ښار کې وزیږید. هغه د ماشومتوب وخت له تیرولو وروسته د خپل زیږن ځای له استادانو څخه ادبیات او وروسته یې ریاضیات زده کړل او وروسته یې د خپلو دیني زده کړو د تکمیلولو لپاره د نجف علمیه او زی ته ولاړ او د خپلو دیني زده کړو د تکمیلولو ته مخه کړه تر دې چې د اجتهاد مقام یې ترلاسه کړ. آیت الله صدر په 22 کلنۍ کې د ایران په ختیځ کې مشهد ښار ته ولاړ او تر 1348 هجري قمري کاله په دغه مقدس ښار کې پاتې شو او وروسته عراق ته ستون شو. آیت الله صدر له تالیفاتو څخه مختصر تاریخ اسلام ته اشاره کولی شو. پنځه اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د فروری د میاشتې په 12مه نیټه د مصر نامتو مبارز او د اخوان المسلمین تنظیم جوړونکی حسن البنا د انګلستان او د مصر د هغه وخت د باچا فاروق په دسیسې سره شهید کړی شو. هغه په پوهنتون کې د زده کړې په وخت د استعمار او د هغه د کورنیو ګوډاګیانو پر ضد خپلې مبارزې پیل کړې او په 1928 میلادي کال کې په مصر کې د اخوان المسلمین د ټولنې په جوړولو سره د انګلستان د استعمار له خوا یې له اسلام او د هغوی له دیني ضد ګروهانو سره مقابله شروع کړه. دغه ټولنې په چټکتیا سره د سوریې، لبنان، اردن او د فلسطین په شمول د سیمې په ډیرو هیوادونو او د افریقا د شمال په ځینو هیوادونو کې نفوذ وکړ او حسن البنا په اسلامي دنیا کې شهرت وموند. په 1948 میلادي کال کې د مصر د هغه وخت حکومت د باچا فاروق د حکومت د نسکورولو د دسیسې او د دغه هیواد د لومړي وزیر د تیرور په تور اخوان المسلمین ټولنه ړنګه کړه او د دغه ډلې ډیری غړی ونیول او د دغه ډلې مشر حسن البنا یې شهید کړ. له دې سره سره اوس هم د اخوان المسلمین په نوم یا د حسن البنا له تفکرونو په الهام اخیستلو سره په مصر او نورو اسلامي هیوادونو کې په فعالیت بوخت دی. لننه څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1350 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړنیو ورځو کې د انقلاب لنډمهاله دولت په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. له بلې خوا د شاه رژیم له سقوط او د اسلامي پرتمین انقلاب له بریالیتوب سره سره ولسي ځواکونه هم هغه راز د شاه تړلي رژیم د وروستیو بقایاو د وروستي مقاومت په ځپلو بوخت وو. همداراز د خلکو یوې بلې ډلې په ښارونو کې د مهمو او حساسو مراکزو د ساتنې او حفاظت دنده په غاړه درلوده. له همدې مخې د دې مسؤلیت او د شاه رژیم له عناصرو سره د مبارزې په موخه د یوه منظم سازمان جوړېدل اړین برېښېدل. په همدې موخه د وضعیت د کنټرول او د نظم او امنیت د تامین په موخه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په فرمان په همدې ورځ د اسلامي انقلاب کمیټه جوړه شوه.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو، په دې هیله چې تر دې د مو خپرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خپرونې په دوام کې درته نوښتونه نومې پروګرام در اورو. ورپسې هم په انګلستان کې د سلطنت حقیقتونه تر عنوان لاندې یوه ځانګړې وینا اوري. parstoday.ir/ps هم زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو تر پایه را سره ملو اوسئ.
نوښتونه دا تهران رادیو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. دا دی یو ځل بیا له نوښتونو نوی اونیز پروګرام سره مو زه عطاالله فکرنی او زما درنه همکاره
فاطمی
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. لکه څنګه چې خبرې په دې لړۍ کې د ایران او نړۍ له تازه علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي پیښو او لاسته راوړلو په حق لغږیږو، نو په نننی پروګرام کې هم درته هرکلی وایو او راځو له یوه لنډ شانتي د مې وروسته ستاسو په خدمت کې یو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونی د نوښتونو پروګرام د ټکنالوژۍ په برخه کې یو مطلب سره پیلو. قدرمنو دوستانو، د برېښنا د مهندسۍ یا الکترونیک انجینیرینګ پوهنځي اسسټنټ پروفیسر ډاکټر زهرا کاووش د کمپیوټر انجینیرینګ پوهنځي د اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سمیه کوهی او د صنعتي شریف پوهنتون د الکتریک انجینیرینګ د ماسټری د محصل حسین بابا شاه په ملګرتیا سره چې د دغه پوهنتون د علمي کارډ غړی دی، د نړۍ د ایجاداتو د ثبتونې د تر ټولو مشهور سیستم یعنی د امریکا د تجارتي لایمو او ایجاداتو د ثبت په دفتر یعنی یو اس پی ټی او کې د تنظیم ور اپټیکل پروسیسر په عنوان سره د خپل دوهم اختراع په ثبتولو کې کامیاب شو. د متحده ایالاتو د پیټنټ سیستم یعنی یو اس پی ټی او په نړۍ کې د ایجاداتو د ثبتولو تر ټولو مهم سیستم دی. په دغه هیواد کې د ټکنالوژۍ د ځینو ډیرو سترو شرکتونو ستر بازار او پراخ شتون او فعالیت پراختیا او د سیلیکون وادی په شان د ایکوسیستمونو د نویو رامنځته شویو وروستیو ټکنالوژیو پراختیا او تجارتي سازی سبب شوی چې یو اس پی ټینټ د مختلفو امریکایي او په کلي توګه د ټولې دنیا د شرکتونو او د پوهنتونونو د تحقیقاتي مرکزونو لپاره یو ارزښناکه پانګه وګڼل شي. د میرمن ډاکټر کاووش په وینا د مخابراتو له یو نوري یا اپټیکل سیستم څخه د تیریدونکو زمانی پالسونو په وخت د پروسیسنګ په موخه در نظر وړ ریاضي عملیات بهتره ده چې د زمان په برخه کې ترسره شي، ځکه د نظر وړ چاپی فوټونیک سرکټ جوړښت باید د کنولشن د پشان ریاضي عملیات د زمان او وخت په برخه کې د زړه د خوخې په یو تابع سره ترسره کړي. په دې وجه د وخت په برخه کې د نوري سیګنال پروسس کول په نظری مخابراتو او رښتینی وخت سنجونې کې ډیر استعمالونه لري. د دې څېړونکو په وینا د ډیجیکال او د ډیجیټال سیګنال پروسس کولو کې یوه ډیره مهمه ځانګړنه د پروسس چټکتیا ده. په یوې اپټیکل شبکې کې هم د سیګنال پروسس الکتریکي نمونه اخیستنې او همداشان په الکتریکي باندې د نوري بدلېدو او په نوري باندې د الکتریکي بدلېدل دي. د یوې کړنلارې په توګه په زیات ګړندیتوب او کارنده توان سره د سیګنال د پروسس کولو وړتیا ته د رسېدو لپاره د سیګنال د پروسس یونټ نیغ په نیغه الکترونیکي نمونه اخیستنې ته د اړتیا د مخنیوي په موخه د یو فوتونی سیګنال له پروسس څخه په کار اخیستو سره ترسره کړ.
میرمن ډاکټر کاویا واش ادامه ورکوي چې د جلا ناسورو پر بنسټ د پوټینیک سیګنل پروسس کوونکي معمولا د پروسس کولو خوړتیا لري، خو هغه ډیر لوی دی او توان یې کم دی. لبلې خوا که څه هم تر اوسه د ډیرو اپټیکل پروسسرونه وړاندې شوي دي، خو هغه معمولا محدود پیکربندي او ترتیب شوي دي. یو محدود ترتیب په دې معنی ده چې زموږ نورې پروسیسر کولی شي یوازې یو یا څو مختلف عملیات ترسره کړي. نامحدوده پیکربندي له دې اړخه اهمیت لري چې موږ یو الپریزر یعنی د ټولو کارونو لپاره د یو پروسیسر ولرو، او اهمیت یې هله زیاتیږي چې دغه پروسیسر په لوړ مفافیه کې جوړ شي او اهمیت حل زیاتیږي چې دغه پروسیسر په لوړ مقایس کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوټینیک کمپلیکس د سیګنال پروسیسر په سایز کې ډیر وړونکی دی، خو د توان له نظره ډیر کار نه دی. په مقابل کې د پوټینیک سیګنال د هر هدف پروسس په لړ کې پروسیسر باید د مختلفو عملیاتو د ترسره کولو توان ولرلی شي. د برېښنایي انجینرینګ د پوهنځي دغه استاد له دغو محدودیتونو سره د مقابلې په موخه په دغه ایجاد کې په لوړ قابلیت سره د الپرپرزر نورې زمانې د محاسبې په جوړښت د ایجاد وړاندیز کیږي چې په یوه مخیزه پوټینیک سیستم کې عملي شي. وړاندیز یې جوړښت شوی چې ډیر وړاندې اندازه لري. په بالقوه توګه په ډیرو وړو کې حجم کې د کمپلیکس په مدار کې برابرېږي، په داسې حال کې چې د ورتلونکي سیګنل د سمولو او کنټرولولو پروسس توان ورکولی شي.
دوستانو، په یوې بلې لاسته راوړنې کې د محققانو یوې ډلې د یوې ایرانۍ محققې په مرستې او د سطحي غږیزو څپو له ټکنالوژۍ او له نانو درملو په استفادې سره روغو حجراتو ته له تاوان رسولو پرته د سرطاني حجراتو د هدف ګرځولو لپاره یوه نوې روده ایجاد کړې ده. نانو درمل د هدف سلولونو په لور د حرکت په وجه له ګڼو فزیکل او کیمیایي خنډونو سره مخامخ کیږي چې د هغو په درملیز کړچار باندې اغیزه کوي. دغه خنډونه د تومورونو په شان د ګڼو بافتونو ژورو برخو ته د نانو درملو د وړونکو نفوس محدود کوي او په نتیجه کې د درملو د اغیزناک انتقال مخه نیسي. له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره محققانو د میرمن مریم تبریزیان په مرسته یو نوې طریقه رامنځته کړې چې د سونو پرنټ چې د ډاپلر سونوګرافي یو ډول دی لپاره د سطحي غږیزو امواجو له ټکنالوژۍ یعنی SAW څخه کار واخلي، او د تحری دی سلولی کخت په ماډل اسفروید باندې د نانو ذراتو د ودې لپاره استعمالیږي. SAW پلیټ فارم د سخت غږیز بهیري ځواکونو د رامنځته کولو لپاره د متمرکزو او یوه طرفه غږیزو امواجو د تولید لپاره طراحي شوی دی، خو د غزواکونه په حقیقت کې په یوې غږیزې څپې باندې په بړو برکیو باندې انتقالي ځواکونه دي. دا ښکارنده یو ډول د زلیدو ځواک دی. د سلول په ژوندې پاتې کېدو باندې د SAW تحریک او همداشان د انسان د سینې د کانسر په اسفرویډونو باندې د نانو ذراتو راغونډېدل او نفوس وڅېړل شو. د دغه تحقیق له مخې د وړاندیزي SAW سیستم لوړه فریکانسي، ټیټ داخلي ولتاژ او بې تماس ماهیت د څه باندې 2.5% سالمو سیستمونو د ژوندي پاتې کېدو ضمانت ورکوي. دغه طریقې په اسفروید باندې د پولی سترین ذراتو 100 نانومیټری راغونډېدل تر څلور چنده زیات کړل، او له بلې خوا یې د اسفرویډونو ته د نانو ذراتو نفوذ درې چنده زیات کړ.
اشر سندروم هغه ډیر دود حالات دی چې هم د انسان په اوریدنې او همې پلیدنې یعنی نظر باندې اغیزه کوي. تر ټولو ستره نخې هم د اوریدو د قوی له لاسه ورکول او په نظر کې ګډوډي د چله عملی د شپې مهال د نظر د بیخي ختمېدو سبب کیږي. په همدې لړ کې د لندن کالج محققانو په دغه سندروم باندې د اخته ماشومانو په مرستې سره یو تحقیق کی. په لیبارټری کې د مصنوعي سترګې وړومبنۍ خیکا ولګول شوه. محققانو په اشر سندروم باندې د اخته ځوانو ناروغانو د څرمنې په سلولونو باندې د تحقیق لپاره هغه په ګریډ اورمون سټریټ نومي روغتون کې راغونډ کړل او بیا یې دوباره پلاننګ وکړ چې بنیادي حجرات جوړ کړي. په دې سلولونو باندې په بدن کې په هر ډول سلول او حجراتو باندې بدلیدلی شي. محققانو هغه بهیرونه چې د مور په رحم کې د جنین لپاره رامنځته کیږي د نه میاشتو په موده کې په لیبارټری کې تعقیب کړل. د هغوی هدف د داسې و ډول سلولونو جوړول و چې کره او دقیق نمونه جوړوي او په مینی شبکې یعنی د سترګې چاپیری په هغې نازکې لای بدل کړي چې سترګه پرې رڼا ویني. له دې امله چې داسې ښکاري چې مولر سلولونه په اشر سندروم باندې په ککړتیا کې ډیر اهمیت لري، احتمال د شبکې د تحلیل په نورو ډولونو کې هم رول لري. د دې معنی دا ده چې د دغه سلولونو د شبکې په لمنځه تلو پورې اړوند ځینو نورو ناروغیو کې هم مهم رول لري. په دې لړ کې د روغو ماشومانو د سترګو له سلولونو د جوړو شوو میناتوري سترګو په پرتله د یو ملي میټر په اندازه جوړې شوې دي. سترګې چې ورته درنا د لیدو ابتدایي ستونزې معلومې وي تجربه شوي او معلومه شوې چې مولر سلولونو په رڼتیا کې تاوان لیدلی او احتمالا د یو جنیټیک ګډوډۍ په وجه له منځه تللی وي. د دغه بهیر په مرسته محققان توانېدلي هغه څه چې د اشر سندروم لامل ګرځي معلوم کړي چې په دغه بهیر کې د مولر په نامه سلولونه مهم رول لري. هغه له شبکې تیریږي او د سترګو لپاره د انرژي برابروي. دا لاسته راوړنه هغه شواهد زیاتوي چې له مخې مولر سلولونه د شبکې د لمنځه تګ په مختلف ډول بهیرونو کې رول لري. د دې کار یو وجه دا ده چې احتمالا مولر سلولونه په ځینو کسانو کې زیانمن شوي دي او د رڼا له نعمت څخه بې برخې وي. د دغه تحقیق په پایله کې په ژورنال استیم ریپورټ کې خپرې شوي هم دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
په کلام خو وختونه
انگلستان د بادشاهی کورنۍ حقیقی انزور
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
استاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو تر څو لسپیر کتاب څخه درته د انګلستان د شاهي کورنۍ اصلي څیره در وپیژنو. هیله ده د مطلب اوریدو تر پایه مو ملتیا وکړئ.
زنو د انګلستان د پادشاهي شاهزاده هری د سپیر په نوم د خپلو خاطراتو کتاب خپور کړی. په دې کتاب کې د شاهي کورنۍ د غړیو د ژوند ښکارا او پټې کیسې لیکل شوې دي. خو مونږ په دې کتاب کې د انګلستان د شاهي کورنۍ د یوې بلې څیرې سره مخامخ کیږو چې پکې د دوی ریاکاري، قوم پرستی، منافقت او د دسیسو جوړول واضح معلومیږي. نو د پروګرام دوام ته وکړئ.
قدر منوریدونکو، له تیرو دو کلونو راهیسې شهزاده هیری او د هغه میرمنې مگان په تلویزیونی پروګرامونو کې د مرکو په کولو په دې موخه چې شاهي کورنۍ د انګلستان د مطبوعاتو او انتقاد کوونکو قرباني وګڼي، ډیر رازونه افشا کړل. خو دا ځل د شهزاده هیری د خاطراتو کتاب ته نوبت رسیدلی چې له تیرو څو اونیو څخه یې جزئیات په رسنیو کې انعکاس کیږي. شهزاده هیری د خپلو خاطراتو په کتاب کې چې روان میلادي کال کې خپور شو، خپله پیژندنه لیکلی چې زما اصلي نوم هنری چارلز البرت ډیوید دی، خو په شهزاده هیری مشهور یم او د انګلستان د بادشاه کشر زوی یم. د شهزاده هیری له ننګونو ډک کتاب سپیر چې د اضافي په معنا دی په روانه اونۍ کې خپور شو او د رسنیو لپاره هم د خبرونو سرټکی شو. هیری او میرمنې د خپلو خاطراتو د کتاب په هره برخه کې د شاهي کورنۍ د غړي په توګه له هر ډول راز ساتلو څخه ډډه کړې او له همدې عمله په دې کتاب کې افشا شوي معلومات ټکان ورکوونکي دي. هغه په دې کتاب کې په خپل ورور او د انګلستان په اوسني پاچا سخت برید کړی او د ځان د اصلي دښمن په توګه یاد کړی دی. همداراز یې د شاهي کورنۍ نور غړي او درباریان په قوم پرستۍ تورن کړی دی. نوموړی په خپلو څرګندونو کې د خپلې مور، پلار او ورور هیڅ لحاظ نه دی کړی. د واک ساتلو په موخه یې د دوی پټې څیرې، دسیسې او منافقت او د رسنیو له لارې د ولس تیرباسل روښانه کړی دی. شهزاده یری خپل میرمن کاملا د داستانونه په افشا کولو تورن کړی او زیاته کړی چې هغه د شاهي تاج خپلولو لپاره د چارلز سره د واده کولو لپاره کمپاین پیل کړی و. په برتانوي ورځپاڼه کې خپور شوی د شل کلن هیری هغه تصویر چې په یوې میلمستیا کې د نازی سرتیرو لباس په تن و او پکې د عیسویانو عامه د خپل لاس په بازو رسم کړی وه چې په ورځپاڼه کې د خپرېدو وروسته په 2015 کال کې د سختو نیوکو لامل شو. اوس هیری دعوه کړی چې په لاس کې د عیسویانو علامې د رسمېدو او د لباس اغوستلو لپاره خپل ورور ګیټ او د هغه میرمنې ویلیام تشویش کړی و. شهزاده هیری په دې کتاب کې د خپل مشر ورور ویلیام له لورې ترسره شویو تاوتریخوالو ته هم اشاره کړې چې پکې د هغه د مور وژل کېدو، سوانانو ته د دسیسې جوړول، روګ دی توبه او نور موضوعات شامل دي چې هر یو د شاهي کورنۍ اعتبار له خطر سره مخامخ کولای شي. په همدې موخه د شهزاده چارلز شوند لیکونکی کارترین میر خبرداری ورکړی چې په شاهي کورنۍ کې قوم پرستی، بدمرغي او شتمنۍ پر وړاندې کرکه رامنځته کول د دې لامل کیږي چې په شاهي کورنۍ کې د خلکو باور کم شي.
ایزانو هری د دې کتاب لا خپرېدو وړاندې په ځنو خاطرو کې چې د ای ټی وی لخوا خپرېدې د خپلې کورنۍ اړوند د اختلافاتو په اړه اشاره کړې ده چې څه ډول د بیکینګ ماڼۍ او د شاهي کورنۍ لفظ لرونکو رسنیو لخوا تقویه کېده. شهزاده هیری هغه مهال ویلي و چې زه یوازې د خپلې کورنۍ په اړه نه غږېږم، بلکې زه یو ډېر سخت رقیب په اړه بحث کوم چې هغه د انګلستان مطبوعات دي، په ځانګړي ډول هغه ورځپاڼې چې تر ډېره یې شخړې رامنځته کړې دي. هغه وایي خواشینوونکي ده چې زما د کورنۍ غړي او نور کسان چې مطبوعاتو برخې ته کار کوي په دې شر اچونه کې شریک دي. هیری زیاتوي چې نامعلوم کسان رسندیو ته معلومات نشي ورکولی، مګر یاده چاره د ماڼیو مسؤلین کوي خو خپل هویت بیا پټ ساتي. شهزاده هیری د خپلې مور په اړه هم څرګندونې کړي چې څه ډول د پاپا رازی لخوا زبر کېده او د هغې شپې څخه هم یادونه یې کړي ده چې پلار یې ورته ویلي و چې مور یې شهزادګۍ ډیانا په یوې ټرافیکي پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړه شوه. د کتاب په عنوانونو کې د انګلستان د شاهي کورنۍ غړیو او د یو بل ځایناستي ته ځانګړی ځای ورکړ شوی دی چې په دې لړ کې هغه مشر ور ویلیم له نوموړي مخکې دی او هیرې ملاتړي او یا هم احتیاطي ځای لري. کتاب له لومړي او کرخو څخه د شاهي کورنۍ کړکېچ څخه پیل کیږي. اصلي موضوع د شاهزاده هیرې له لوري شکایتونه دي چې د خپلې کورنۍ د اختلافاتو څخه یې بیا لري. د خپل مشر ور راخوا ورسره دواګونی چلند کیږي. د شاهي کورنۍ د قانون له مخې پرې محدودیتونه وضع شوي دي او په دوامداره ډول یې کړنې د رسندیو له لوري څرل کیږي.
قدر منوریدونکو، د سپیر کتاب په دریو برخو ترتیب شوی چې په دویمه برخه کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د برتانوي ځواکونو په چوکاټ کې د هیري دوه ځلې پوځي ماموریت ته اشاره شوې ده. په کتاب کې لیکل شوی چې په 2001 کال کې هیري او د اردو قمندان پریکړه کړې وه چې د ماموریت لپاره به عراق ته ولاړ شي، خو د دې خبرې لام کېدو وروسته د شاهزاده هیري ژوند ته د خطر له امله یا د پریکړه بدله شوه او له مودې ځنډ وروسته هغه د وړاندیز له مخې د 2001 کال په آخر کې افغانستان ته لیږل کیږي. د هیري د تک پر مهال په افغانستان کې د انګلستان د ځواکونو شمیر 2000 تنه وو چې نوموړي ته د مخابرې له لارې د الوتکو د پورته کېدو او کېناستلو مسؤلیت سپارل شوی و، خو د مودې ځنډ وروسته نوموړی په یاده دنده کې تنګ او په مستقیم ډول یې د جګړې کرخې ته د تګ غوښتنه وکړه چې د همدې وړاندیز له مخې هغه هلمند ګرمسیر سیمه کې د جګړې کرخې ته استول کیږي. په دې کتاب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د جنگي عملیاتو پر مهال د هیري او امریکایي ځواکونو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. هیري غواړي چې په نښه شویو سیمو باندې 2000 پاونډه بم وغورځوي، خو امریکایان د یادې سیمې لپاره 2500 پاونډه بمونه کافي بولي چې د یادې سیمې لپاره کافي وو. کتاب لیکي په یادو عملیاتو کې د بمونو کارولو وروسته یو شمیر خلک وژل کیږي او له پیښې وروسته هیري د هلمند موسی کلا ولسوالۍ کې تر شنه اسمان لاندې د ګرمو چایو سره د چاکلیټو له خوړلو خوند اخلي. شاهزاده هیري هغه مهال چې د 4 کلن ځنډ وروسته د دویم ځل لپاره افغانستان ته د خپل ماموریت لپاره راځي، د هلمند نظامی اډې ته په داخلېدو فکر کوي چې هغه دویم ځل خپل کور ته راستون شوی دی. هغه اعتراف لیکي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال 15 تنه وژلي او زیاته کړې ده چې ما دغه 15 تنه انسانان نه ګڼل، ځکه که دوی انسانان وګڼئ نو د دوی د وژلو توان هم نه لري. حتی که تاسو یو څوک د انسان په توګه وګڼئ تاسو به هغه ته زیان ونه رسوئ. هیري ویلي بد مخکې له دې چې خاوژنئ باید له منځه یوړل شئ. په همدې موخه مې د شطرنج دانو په څیر یاد 15 تنه ټوټه ټوټه او له تختې لرې کړل. په دې کتاب کې نه لیدل کیږي چې شاهزاده هیري د افغانستان د خلکو په اړه د جګړې له زیانونو پرته بل څه لیکلي وي.
ایزنو د سپیر کتاب درسنیو په مینس کې لا جنجلونو ډک او په انګلستان کې یې په اړه خلک منفی نظر لري. د دې کتاب له خپرېدو وروسته د ټلویزیوني خپرونو پروډوسر او لیکوال پیرس مورګن هیري په منافقت ځان ښودنې او هرس تورن کړ او وړاندیز یې کړی چې شاهزاده هیري دې زر تر زره د شاهي کورنۍ له ټولو حقوقو څخه بې برخې شي. د مزایا خبرونو وړاندې کوونکي اندری واکر هم د هیري د خاطره کتاب غوسه کړی دی. هغه د هیري لیکل شوی کتاب په لاس په یوې ویډیو کې راڅرګند شوی او وایي زه د دې کتاب څخه ستړی شوی یم، ډېر ستړی شوی یم. هیري غواړي چې زه د هغه په نظریاتو پوه شم نو زه درکولی شم، او له دې وروسته په لاس او خولې سره د کتاب په شلولو پیل کوي. همداراز د څو صفو په خوړلو هم بریالی کیږي. خو په امریکا کې د هیري د لیکل شوي کتاب ستاینه شوې ده. ټلویزیوني خبریال سټیفانی سوت وایي چې د شاهزاده هیري ځواک د هغه د یادګار لپاره زادي نوم غوره کولو کې سمبولیک او د ستاینې وړ دی.
قدر منوریدونکو د هیری د خاطراتو کتاب د امریکایي لیکوال او د پولیټرز جایزې ګټونکي مورینګر لخوا لیکل شوی دی. هغه په تازګۍ اعلان کړی چې د چاپی برخو د بشپړ خپرېدو وروسته به مینوالو ته یاد کتاب په غږیزه بڼه هم وړاندې کړي. د هیری د خاطراتو لیکل شوی کتاب د زیات پلورل شویو کتابونو د فهرست په سر کې ځای لري او تمه کیږي چې منفی نظریات لا زیات د دې کتاب لوستلو ته د خلکو پام راوګرځوي. د هیری لیکل شوی کتاب د هغه کره نظریاتو مجموعه ده چې له مخې شاهي کورنۍ او د دوی نور غړي په واضح ډول معلومیږي چې د دوی ترمنځ یووالی او هیڅ ډول دوستي شتون نه لري. په حقیقت کې کتاب کې د شاهي کورنۍ انځور خپور شوی چې له مودو راهیسې د نړۍ په جنگ کې ښکېل او په بیلابیلو دسیسو خپل شاهي نظام قائم ساتي.
دوستانو د انګلستان د شاهي کورنۍ د وغړي د خاطرو لا کتاب څخه مو چمتو شوی مطلب باورید چې پکې د دوی اصلي څیره څه روښانه شوې ده. تر یو بل ځانګړي مطلب وړاندې کولو پورې چې ستاسو درنو خدمت ته به حاضرېږو، د الله پاک د دغو نعمتونو باید شکر وکړو چې موږ ته د یو انسان په توګه را په برخه کړي چې بیا د هری په شان د انسان په وجلو مونږه ویاړ او افتخار ونه کړو. ته بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او ښه وخت.
Thank you.